په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یو تازه راپور جزئیات اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړی. دا هم اوري چې آیفون کمپنۍ د قاتیدونکو ټلیفونونو جوړېدو ته مخه کړې ده. نو راپورونه هم ستاسو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت د منشي پرونیو خبرو ته خبرګون خودلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په خپل دندې پاتې شو او د پاکستان سترې محکمې د وال سټریټ ژورنال د خبريال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استناف غوښتنې رد کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلی چې ویلي دي طالبان او د دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. خاغلی زیا خپل د ټویټ کې وړاندې لیکلي طالبان د امریکا نه بلکې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ایران ته د طالبانو د یو پلاوي له سفر سره هم مهاله علي شمخاني ویلي طالبانو سره له ملاقات وروسته ورته څرګنده شوې چې دغه ډله له امریکا سره مبارزې ته ژمنه ده. شمخاني ویلي د طالبانو هغه غړی هم له امریکا سره د مبارزې لاس نه اخلي چې دیارلس کلونه یې تر شکنجې لاندې ګوانتانامو زندان کې تیر کړي دي. د افغانستان د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی هم ویلي تیر یو کال کې پر هیڅ امریکایي برید نه دی شوی او د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره باید د طالبانو اراده ونستایل شي. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپل دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن دا خبره پرون چهار شنبه د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپ پوه کړو.
له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي په د تړون کې ټولو موادو ته ژمن دي او دوی له امریکا هم غوښتي چې د دوه تړون ته ژمن پاتې شي. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو 1300 هیوادونو په 1500 پوړۍ کې دی. د دغه سازمان د 2000 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. 2019 کال کې افغانستان د 1300 هیوادونو په ډله کې د فساد له اړخه 1300 ځای درلود. په راپور کې راغلی افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا وبا پر مهال د روغتیایي خدمتونو د رسیدو په چارو کې فساد شوی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمي چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. ملي امنیت ګلاب الدین د طالبانو د استخباراتو مسؤل بللی. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس څو مقناطیسي او بشکیي ماینونه بامیان ولایت ته انتقال کړي او نورو ملګرو یې د ولیعصر مارکیټ او د سراکې ناو روغتون سره ځای پر ځای کړي. د تیرې لندۍ میاشتې په 15 شویو دې چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول او 16 نور ټپیان شول. هغه مهال طالبانو د بریدونو کې لاس لرل رد کړل او بلې کومې ډلې یې هم مسؤلیت ونه مانه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له یوه زندانه څه باندې 1.5 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان د شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سترې محکمې د وال سټریټ جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنې رد کړې. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکول شوه. اوس د پاکستان سترې محکمې هغه هم شیخ ته براءت ورکړی او د هغه د خوشی کېدو امر کړی دی. د سعید شیخ مدافع وکیل محمود شیخ په دې اړه وویل:
The Supreme Court of Pakistan has dismissed all
The Pakistan Stari Mahkame de istinaf tole haga ghoxtane rad kri che de sind hukumat de dagh iyalat da ali mahkame pawran de sabt kri bi dwi ghoxtane de Daniel Pearl de koranai la kha ham sabt shwi bi che haga dwara ham rad shwi di
Those two petitions have also been dismissed
The Wall Street Journal da khabarial 2002 kal January miashta ke Karachi ke de Islam Pala Malisho paara chedana kawala che utakhtawal shwa urustay مړی وموندل شو. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیا صادره کړې. او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي ښایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی چې یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د رونټیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. په دې اړه تازه جزئیات ورکوو. د خوړو په بدل کې کار، هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام له لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل سوی او 45,000 کسان پکې په کار بوخت شوي دي.
اوس مهال دا زموږ لپاره د کار زمینه برابره شوې وه. موږ د کور ځینې مشکلات هم وو او انشاءالله اوس دا کار کې مصروف یو، هم کو وطن ته خدمت کو.
په خوست کې به مو د ښځو لپاره د یوې راډیو د فعالیت پر پیل خبر کړو.
دا کلتورونه چې په ټولنه کې اجازه ورکول کېږي چې ښځې په خپرونو کې یا پردیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول عامه پوهاوی به موږ چې ښځې روشي دوته کور وکړي یا یوه ټولنه جوړه کړي.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنۍ سختري زو د حملو د غواښ په وړاندې خبرداري ورکړی. په دوه هم نیمایي کې د یونیسف او ازادي رادیو په ګډ پروګرام کې د ماشومانو د وی ناروغي کلچرک په اړه اوري.
د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای کېدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه.
کور کله موبایل پروګرام دی اوریدو ته را سره پاتې شئ. ورځو د خبرونی د سر موضوع ته د رونټیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 میلادي کال کې د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 115 هیواد چې لا هم پکې پراخ اداري فساد سته، خو په 2019 کال کې افغانستان په دې شمېر هیوادونو کې 103 هیواد و. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د رونتیا نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغه 130 هیوادونو په کتار کې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته. د دغه سازمان په ریپورت کې راغلي چې په 2020 میلادي کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایرس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د روغتیايي خدمتونو په تدارکاتي برخو کې شوی. په افغانستان کې د رونتیا سازمان د برنامو عمومي مسول سلیمان اسدالله د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو دوو کلونو پرتله افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، خو دولت باید په دې برخه کې خپل هڅې لا ګړندۍ کړي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي. د فساد سره مبارزه برخه کې دولت جدیت ته اړتیا لري او د یاد مبارزه او په یاد مبارزه کې د اداري تشکیل او ګمارنه څخه نیولې د فساد سره د مبارزه هر اداره باید خپل ګامونه د سلیقوي او سیاسي برخوردونو پاک کړي ترڅو افغانستان له دغه ناورینه راووزي.
روڼتیا نړیوال سازمان خپل راپورټ د ولسي وګړو، سوداګرو او کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی چې پر عامه خدماتو یې نیوکې کړي او د فساد ریپورټونه یې ورسره شریک کړي. د دې سازمان د ریپورټ پر بنسټ 2019 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو له ډلې 133 هیوادو چې اداري فساد پکې و. د دې ریپورټ په اساس چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچه یو څه ټیټه شوې. هڅه مو وکړه چې د روڼتیا نړیوال سازمان د دغه ریپورټ په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو سربیره د جمهور ریاست د ویان دواړو مرستیالانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د روڼتیا نړیوال سازمان د دې تازه ریپورټ له مخې ډنمارک، نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویس، هالند، جرمني او لوکزامبورګ له فساد پاک هیوادونه خودل شوي دي، خو سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا، کانګو، لیبیا، شمالی کوریا، هایتی، ترکمنستان، استوایی گینا او برمودا په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوي چې پراخ فساد پکې شته. دغه شان سویلي سودان د فساد لرونکو هیوادونو لومړی ځای خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو لوري د پراخ اداري فساد ریپورټونه ورکړل شوي دي او ځینې اقدامات هم شوي. څه موده وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په کرونا فنډ کې د پراخ فساد ریپورټونه ورکړل او له دې امله ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان یو شمېر روغتیایي چارواکي لوی څارنوالۍ ته هم ور وپېژندل. بلخوا د افغانستان د روڼتیا د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي چې لا هم په افغانستان کې د پراخ فساد له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د حکومت له کارونه څار او زمونږ څېړنې دا ښیي چې فساد اوس هم یوه لویه ستونزه ده چې حکومت یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، لکه د خدماتو په برخه کې ستونزې، همدغه راز د قانون حاکمیت نه تامینېدل، چې د دې له وجې نه بیا په هیواد کې فقر او ناامني د پرمختګ په حال کې ده.
ښاغلی افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید د عدلي او قضایي ارګانونو د خپلواک کی په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي څو د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مشر محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پر خپل فیسبوک لیکلی چې محمد محمدی چې د یونیسف د پولیو مسؤول وو په چارو کې د نه شفافیت او د افغانستان ولسمشر ته د بې اعتنایۍ په دلیل د ولسمشر د حکم پر اساس په څلیر ساعتونو کې افغانستان څخه اخراج شو.
دوستانو د روڼتیا د سازمان د راپور په اړه مو واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې د فساد د له منځه تلو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، په یو تازه اقدام کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د یونیسف ادارې یو چارواکی وروسته له هغه له هېواده وویسته چې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړې شویو پیسو په مصرف کې ولسمشر ته شفاف حساب نه دی ورکړی. په همدې تړاو د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو د ازادي رادیو په یوه ونیزه خبرونه کې د داوود جنبش پوښتنې ځواب کړې. فکر به وره
د دې موضوع په اړه هغه چې رسانیو کې نشر شو، روغتیا وزارت رهبری او د افغانستان درون ولسمشر هغه منابع په مقایسه چې یونیسف او WHO افغانستان کې د پولیو د لپاره لاس راوړي او مصرفي او موجوده نتایج چې تقریبا 15 نوی د پولیو واقعیت افغانستان کې پیدا شوی په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس دغه موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ شو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو د منابعو په مصرف کې غاړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وشي. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې غشتا سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر مواردی کې ملامتي ګوتم وردیگی دولت خواتا او گای سل شپیتا سی گای سل آویاسی خود دیتا کم تر توجه شویده چی دا منابع چو فیصد دولت دی طریقه رازی و چو فیصد دی بنجلی محسات و لطریقه یاو بلگی یونسف ده از چی ما ورد اشاره وکر رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارف او مرده وزارت په سطحه او هم چنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابع چې لاس سره وړي د هغه د برنامه‌ریزی په اړه او د دوی د مصارف او د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې گزارشات یې وغوښتل خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه و شریک کړو اوس مرده موضوع جدي نیولی دی خو دوی اړین جواب هم نه درلود هغه څه چې گزارش وکړي نشر شوی دی بیا هغه اصول اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی د هغې پر اساس
غواړم همدا راته مشخص کړي څه وشول ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پرېکړه ده ډېره سخته پرېکړه ده حتما یو څه پېښ شوي چې داسې وشو یوازې معلومات ورنه کړل که لفظي کوم شی هم وشو
رئیس جمهور د هیواد پر منافعو باندې ډېر جدي عزم لري دې باندې شک نشته او جلسی کې هم دا موضوع ډیر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو خو دا تمه او دا موږ لرو دا مسؤلیت د دوی دی چې دا ان هیواد د مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي څو دا یو شروع سي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وښيي چې منابع او شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي د ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کړي او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریکو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود دا سبب سو مخصوصا د سړی چې اخراج شوی دی د سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق او رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخصا د سړی په اړه دا تصمیم ونیسي
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ خلاص د رادیو اوري د ننګرهار وادي کانال شرکت د ملي پراختیا د پروګرام لاري د زیتونو په فارمونو کې 450,000 به روزګار خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده د یو شپږ میاشتنی پروګرام دی چې خلک کولی سي د زیتونو په فارمونو کې د کار په بدل کې غنم ترلاسه کړي نور حال په دې راپور کې
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام د لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 450,000 کسان یې په کار بوخت کړي دي د ننګرهار کانال شرکت وایي ملي پراختیا پروګرام ورته د افغان ولسمشر په هدایت 450,000 ټنه غنم ورکړي چې دوی د کار په بدل کې د زیتونو په فارمونو کې په بوختو کسانو ویشي د دغه شرکت مسولین زیاتوي هر ورځ یو کارګر ته چې په دغه باغونو کې په بیلابیلو چارو بوخت دي یو من غنم ورکوي او دا چاره له بیکاری سره د مبارزې لپاره یو غیزناک لار ده د ننګرهار د کانال شرکت د مطبوعاتو مسول سید همایون غریبمل وایي په دې کار سره به د زیتونو باغونه سالمه روزنه عمومي او په راتلونکي کې به د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د ننګرهار وادي کرنی شرکت پر شاوخوا ټول 1100 هکتار ځمکه باندې چې زیتون کرل شوي دي، په دې کې به دغه اګرو تخنیکي مهمه فعالیت چې هغه د شاخبرۍ نه عبارت دی او د تورته رنګامیزي ده، چونهکاري ده او نورې پروسې دا به پې ترسره شي، چې دغه چاره کانال شرکت ته دا زیری ورکوي چې راتلونکي کلونو کې به د زیتونو حاصلات څو چنده لوړ وي.
د ننګرهار د کانال شرکت مسؤلین وایي کارونه یې په چټکۍ روان دي او ګڼو ځایي بېروزګارو ځوانانو پکې د ګډون علاقه ښودلې ده. د خوړو په بدل کې د کار دغه پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې لا هم ځایي خلک له بېکارۍ ځورېږي او کچه یې له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. ذاکر الله چې د ننګرهار په دریم فارم کې د زیتونو په باغونو کې په کار بوخت دی وایي چې د ده په ګډون یې د سیمې سلګونه ځوانان چې له بېکارۍ سره لاس او ګرېوان وو کار کوي. دی زیاتوي د یوې ورځې کار په بدل کې یو من غنم ورکول کیږي، خو خوشحاله په دې ده چې له یوې خوا غنم ترلاسه کوي او له بلې خوا د خپل هیواد د سمسورتیا په کار کې ونډه اخلي.
فارمیسا کې یعنی په دریم پارم کې زما په شمول باندې 800 ځوانان چې پخوا بېروزګاره وو کارونه نه ول، اوس راغلي دلته او په فارمیسا کې پر مختلفو کارونو باندې بوخت شي. نو دا ډیره ښه خبره ده، ډیره مننه کوو چې په آینده کې هم بیا راشي او بیا دلته د دغه ولس د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي اتق الله چې د زیتونو په باغونو کې د ویالو په پاکولو بوخت دی وایي چې په کار کولو یې د بېکارۍ د محل ستونزې اوس تر ډیره ختمې شوي او په دې کار سره اوس کولی شي چې د خپل کور غذا ترلاسه کړي.
اوس مونږ دریم فارم کې کار کوو، په مختلفو کارونو باندې لکه ویلې پاکوو او اوس مهال دا زمونږ لپاره د کار زمینه برابره شوې وه. مونږ د کور ځینې مشکلات هم وو او انشاءالله اوس دا کار کې مصروف یو، هم کو وطن ته خدمت کوو او بل خوا کې مونږ ته د کار کولو زمینه برابره کړه چې اوس پکې خپل د کور کلي غذا مصروف یو. پکې
په یاد پروګرام کې په کار بوخ کسان وایي که څه هم د ورځې یو من غنمې د کور ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په خبره یې چې په کور دننه کار کوي او که دوام وکړي نو تر ډیره به یې ستونزې هوارې او ځوانان به یې مصروف ساتلي وي. د یادونې وړ ده چې په ځانګړي ډول له تېرې اووه کال راهیسې له کله چې کورونا ناروغي په ننګرهار کې راګډه او له امله یې په میاشتو کاروبار ودرید، د بېوزلۍ کچه لوړه او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو، مخکې تر دې چې نړیوال مسله راواخلو بیا هم په افغانستان کې تم کېږو، په خوست کې د ناز په نوم یوې راډیو خپلې ډېرې خپرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړې کړې دي. د دې راډیو مسؤلین وایي هڅه کوي چې له دې لارې د نجونو او میرمنو د ستونزو او د پرمختګ غږ راپورته کړي. د ښځو لپاره داسې مهال د راډیو جوړیږي چې په دې ولایت کې لا هم په رسنیو کې د نجونو او ښځو د کار په وړاندې ستونزې سته. نور حال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان په سویل ختیځو دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې چې ناامنیو او حاکمو دودونو پکې له نجونو او میرمنو ډېر حقونه اخیستي، لا هم په دې ولایتونو کې نجونې او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولی. خو نږدې یو نیم کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناز په نوم ځانګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیا باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي، خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
څه رسم و رواجونه دي، ناوړه دلته کلتوري ستونزې دي او په څنګ کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته چې خویندې په ښه توګه نشي کړی چې په میډیاو کې کار وکړي او که چیرې کې کوي هم په مستعار نومو یې کوي.
د اغلی باوري په خبره وروستیو ناامنیو د دوی پر کار هم ناوړه اغېزه کړې چې له امله یې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم کم شوی او پاتې کارکوونکي هم له کوره په ډېرو ستونزو سبت خپرونې چمتو کوي. پلوشه له 12 ټولګي فارغه شوې، په رسنیو کې د کار ډېره لیواله ده، خو وایي ناامنی او ناوړه دودونه یې د هیلو پر وړاندې لا هم ستونزې جوړوي. د وایي د نجونو او میرمنو د ستونزو په اړه د غږ پورته کولو تر ټولو ښه وسیله رسنۍ دي او دې غواړي خپلې دغې هیلې ته ورسیږي.
دا کلتورونه چې په ټولنه کې اجازه نه ورکول کېږي چې ښځې په خپرونو کې یا په رادیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول عامه پوهاوی به موږ چې ښځې روشي دلته کور وکړي یا بس ته لوړ شي یا یوه ټولنه جوړه کړي یا په تلویزیونو کې کور وکړي یا په بله رسنیو کې کور وکړي.
په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغو ستونزو سربیره په سیمه ییزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشتوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډیر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزې هم شته په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابره شي، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د تګ راتګ په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي، مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي که څه هم نجونو ته یې د زده کړو او د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي، خو په وینا یې لا هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالی شوی چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام په راتلو سره له ډېرو ستونزو سره سره د بیان ازادي په بېساري توګه پرمختګ کړی. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري، څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو د کلتوري ستونزو، ناامنۍ، مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هیڅ یوه رسنۍ کې هم نجونو او میرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیوه نړیواله موضوع د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړی. دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو برید ته په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو له لوري پر دولتي چارواکو د برید خطر سته. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې ښایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغل وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان ښایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسی ته هڅولي وو.
او ال سامسونګ دوه کاله وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده. د دغو ټلیفونونو ځانګړتیا دا ده چې په یو وخت کې هم موبایل دی او هم ټابلیټ. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې ازمویلې ده. وروسته لدې چې سامسونګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسونګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسونګ قاتیدونکي ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسونګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکي موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کار ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني هغه اندازه 6.5 انچ ده، او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسنګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. دې کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانیست.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ تپه 12.89 او د غسي د افغانستان په ټولو شهرونو کې د اف ام پر 13.15 په صف اوازې اوریدلای شي. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې یو ځل بیا د اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته غبرګون ښودلې چې ویلي دي طالبان او دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره شوی تړون به له سره وارزوي. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو یو سرعتیا هیوادونو په 115مه پوړۍ کې د دغه سازمان د 2020 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. د پاکستان سترې محکمې د وال سټریټ ژورنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استناف غوښتنه رد کړې ده. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان سترې محکمې هم شیخ ته براءت ورکړی او د هغه د خوشی کېدو امر یې ورکړی دی. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیا صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري پګمې يرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي خایي دغه يرغل زړور کړی وي.
او سم د سپورت لډګر اورو.
د زیمبابوې د سپورت فدراسیون د دغه هیواد کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړه چې له افغانستان سره د لوبو لپاره اماراتو، پاکستان او یا هم هند ته ولاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له زیمبابوې سره د لوبو لړۍ به په راتلونکي فبروري میاشت کې د افغانستان په کوربه توګه پیل شي. په دغو سیالیو کې درې د شل اوورونو، درې ورځنۍ او دوه ټیس یا 15 ورځنۍ لوبې شاملې دي. د اجازه داسې مهر ورکول کېږي چې لا هم په زیمبابوې کې د کورونا له امله ټول ښارونه تړل شوي دي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلینډ کرکټ لوبډلې درې ورځنۍ لوبې وګټلې او د سوپر سکس سیالیو په جدول کې یې 10 نمبر ترلاسه کړې. له زیمبابوې سره سیالۍ هم د دې سوپر سکس سیالیو برخه ده چې ګټل یې د افغانستان لپاره خورا مهم دي. د سوپر سکس سیالیو په لړ کې افغانستان کې د نړۍ له بېلابېلو مخکښو لوبډلو سره 24 لوبې لري چې 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د تګ لپاره یې لږ تر لږه 14 ګټل ورته اړین دي. د جوجستوی د لوبڅارانو سیمینار په کابل کې د ملي اولمپیک کمیټې د رهبرۍ په موجودیت کې پیل شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دغه سیمینار د لوبڅارانو د لا پوهاوي په موخه د 28 داوطلبانو په ګډون 2 ورځې ادامه لري. د 2023 میلادي کال په نیمایي کې په روسیه کې د سوکوهلو نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي. د نړیوالو ورزشي بپاڼو د راپور له مخې د سوکوهنې نړیوال جام سیالۍ د کورونا وایرس د خپراوي له امله ځنډېدلې وي. د سوکوهنې لومړنۍ سیالۍ په 1999 میلادي کال کې ترسره شوې او هر کال دغه سیالۍ په منظم ډول ترسره کیږي.
دوستانو د ژمنې سره سم د دې خبرونې په وروستي او شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. یو د ازادي رادیو یونیسف ګارد پروګرام دی او ورپسې کور کلی هم لرو. خو تر هغه د مخه د روزګان ولایت خیو راپور لرو. هغه دا چې په دې ولایت کې یو شمیر مېرمنې چې د رواني جګړې په ترڅ کې د کورنۍ غړي وژل شوي دي پر شکل خواږه کوي چې تر هر څه د مخه اور بند وکړي. نور حال په دې راپور کې.
کور کې کونډیانې دي چې ماندې د یوې ګولۍ فرمان ناستې د تودې بخاري فرمان چې دی.
دا اووه دېرش کلنه ملالۍ ده. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې اوسي. د روانې جګړې پر مهال یې میړه او درې زامن وژل سوي دي. ملالۍ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د ولس کوچنیانو سرپرستي ور په غاړې ده او د ساتنې لپاره یې اړه سوې ده چې په ښار کې خیرات ټول کړي. دې ازادي راډیو ته وویل د روانې جګړې زیان په اروزګان ولایت کې تر ټولو زیات ښځو ته رسېدلی دی، ځکه د دې په خبره کله چې یوه ښځه کونډه سي نه یوازې د نارینه خپلوانو لخوا له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې په ورته وخت کې له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. په دغه ولایت کې ډېری کونډې ښځې وایي دوی لوستې نه دي او نه یې هم حرفوي زده کړې کړي چې کارونه وموندلی سي او اوس اړې دي چې خیرات ټول کړي. دوی غواړي په هیواد کې ژر تر ژره وربند وسي چې نورو ښځې دوی ته له ورته برخلیک سره مخامخ نه سي. ملالۍ ازادي راډیو ته داسې وویل،
کور کې مې کونډیانې دي چې ماندې د یوې ګولۍ فرمان ناستې د تودې بخاري فرمان چې د یوې ګولې ډوډۍ فرمان ناستې یوه ګوله ډوډۍ مې نه ده پخ کړې. په دعوه سربېره موږ سوله غواړو چې سوله وسي او جنګ نور بالا نه کوي، کرار وسي، نور جنګ دې بالا نه کوي.
اروزګان ولایت د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرې ښځې له ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ دي او زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري. د اروزګان ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 90% مېرمنې نالوستې دي چې ډېرې کونډې ښځې له اقتصادي بحران سره لاس او ګرېوان دي او د ځان او خپلو کوچنیانو د ساتنې لپاره یوازنۍ لاره ورته خیرات ټولول
دي. دامه ورکړې دي، ماشومان مو خوار وزار دي، لڅ پښې وسر تور سرونه راته ګرځي.
د دېرش کلنه روبینا د ترینکوټ یوه بله اوسېدونکې ده. په روانه جګړه کې د کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې نه یوازې دا بې برخلیکه پرېښي، بلکې د کوچنیانو ژوند یې هم خراب سوی دی. روبینا دغه راز په قطر کې د افغان دولت له مذاکراتي ټیم غواړي چې طالبانو ته د اروزګانۍ ښځو درد بیان کړي او هغوی دې قانع کړي چې د ښځو حقوقو ته ژمن سي. دې ازادي راډیو ته داسې وویل،
کوچني ماشومان مو بې سبقو بې مدرسو بې مکتبو پاتې دي. زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسي، دا ورور وژنه بس سي. شهیدان مو ورکړي دي، ماشومان مو څو در څو به زموږ افغانان دی په وینو کې لمبېږي. په قطر کې د ښځو حقوق دي نه پکښې ورکوي، موږ ته سوله دي راسي. همدې طالبان داسې نه کوي، طالب څوک دی، عسکر څوک دی، د یوه مور پلار اولاده دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره هڅې دوام لري، د دې هیواد خلک د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته سترګې په لاره دي. په همدې لړۍ کې افغان میرمنې هم له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق په صورت کې اندېښمنې هم دي او ویره لري چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ مخکې د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دي او تفصیل به یې د دیني علماو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. له 1994 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان میرمنې د زده کړو او له کور څخه د بهر د کار کولو له حق څخه محرومې وې او د هر ډول مجبوري په حالاتو کې د نارینه خپلوانو له حضور پرته له کورې د وتلو اجازه نه درلودله. د 2001 کال په پای کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغان ښځو لپاره نوی فصل پیل سو. که څه هم په اروزګان ولایت کې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره ګڼ اقدامات وسول، خو لا هم په دغه ولایت کې اکثره نجونې د زده کړو له حق څخه بې برخې دي او دغه راز لا هم په بدو کې ورکول کیږي او په کوچنیوالي کې واده کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا د ویدا د خوشي او پښو بودشن ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت یې د چاپیریال ناپاکي کیدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زامن دی یوه وړه لرمې ده.
معمولا دوی نه کله چرک چې ورته وایي یا ډډغومبوری په دې کوم وخت تختصیوي کې اختصیوي څه رقم حالت
ده؟ دا خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو ویروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي آیا د ویداد خوسي او پړسوب او دشن ورته پیدا کیږي. هغه یې په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کیږي د درغومبوري یا کلچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غو باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات ستا ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشویش نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورته ټول مابین ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مریض شولم.
بیرون چې ووځې کنه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
د جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې؟ درد کوي څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم ځای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچې درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسي.
تم خیر اوسي.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاک لوایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بیا وسیلې وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت تفل د روغتون د رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډغمبور په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډغمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی وي. او په ضمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بې اشتیایي ګولایی د پازې نوبه راتلل د سترګو نوبه راتلل پرنجی او ټوخی هم کیدای شي چې ورسره وي.
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بله، دا مریضي کله کله کیدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډرغمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا حالکانو که اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا پخپله لمنځه ځي او ماشوم په وو نو تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کیدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو پخپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کیدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کیدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کیدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کیدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کیدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
کور کلای
نن
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو کله چې لومړی واوره وشي دوستان برفي کوئ؟ دغه کار د کورنیو ترمنځ د اړیکو په رغولو کې څومره رول لوبولی شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنو دوستانو، په ځینې آسیایي هیوادونو لکه افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې کله چې لومړی واوره وري نو خلک د تفریح په منظور د یو بل کره واوره وړي او مقابل لوري باندې میلمستیا ورچپه کوي. په کلیو بانډو کې هم اکثره خلک دا کار د دې لپاره کوي چې د ژمي سړې شپې او ورځې په خوشحالیو سره تیرې کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین په دې هکله وایي:
خو موږ د کابل یو چې برفي اوسي هغه برفي کو هغه موږ ته میلمستیا کوي او دغه دوستانه خو وضعیت زو دلته ټوټې خرو د ورسکره شپه کو بیرته سار راسو. په پاکټ کې لږ سر واور ورته ورته کورته ورته کیک دغه برفي شي ذاتي موږ ته بیا میلمستیا کوي موږ خواړي مثلا که ګیرم سي هغه بیا مخ ورته لږ زر توروي ذاتي بیا بیرته راسینو. د دوستۍ صمیمیت تو هغسې نو په افغانستان مو د الله باد لري خدای دې جوړ کړي راته همدغه صمیمیتونه او دوستونه خبرې هغه پخوانۍ ښې اوسې نه یم دي خدای ستا د لري خدای دې ژوندي لري ښه ده چې دا دوستانه
نوموړي زیاتوي چې پخوا به ټولو خلکو د یو بل کره برفي وړه، خو اوس دې حالاتو ته په کتو سره خلک د لومړۍ واورې په وړو کې دومره زړه نه ښه کوي. بلخوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم وایي چې په ننګرهار کې واوره نه اوري او دوی هم تر اوسه څوک برفي کړي نه دي.
موږ خو اصل د ننګرهار ولایت و ننګرهار کې واورې کېږم نه که اوس ډېر کم وخت وي بعض ځای کې داسې یو وخت کې په څو کلو کې او وارې وشي خو دا رواج هلته شتم نه او دلته چې راغلی یم دا رواج نه لمانځو نه دې دغه کې دا برپي برپي لمانځه نه او دغه دلته نه کوو تر اوسه هم دا کار نه دی کړی او نه ورسره دغه شوي یو مخ شوي خلک کوي کابل خلک یا نور چې دلته اوسېږي هغه خلک کوي مونږ دا رواج نه شته.
همدارنګه د غزنی ولایت اوسیدونکی قدرت الله شهزاده بیا وایي چې په غزنی کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک لومړی واورې ته منتظر وي تر څو خپل دوستان برفي کړي، ځکه په کلیو بانډو کې خو اکثره خلک کروندګر دي نو په ژمي کې میلمستیا او ناستو ته وزګاره وي. نوموړی د برفي کېدلو یوه جالبه کیسه داسې راته کوي:
په غزنی کې د برفي دود ډېر زیات ده، څنګه چې تازه واوره اوسي بیا هره قلیه هلته مسجد باندې تقسیم شوي دي، بیا دوی کوشش کوي چې هغې واړومبی کړي او بل مسجد ته برفي ور وړي. بیا کله چې برفي ور وړي بیا نو دوی چېرته برفي والا ګیر کړي بیا یې نیسي مخ ورباندې توروي بېرته یې لېږي میلمستیا ورباندې وړي او که چېرته یې ګیر نه کړي نو بیا دا سړی خلکو باندې ډوډۍ اوړي او بیا بسته کلي ته ډوډۍ کوي. یو وخت کې داسې ډېره جالبه قصه وه چې موږ ناستو مهمانخانه کې زموږ داسې یولس متره مهمانخانه وه نو تقریبا شل کسه مېلمانه هم درلودل ټول قومي مشران ملکان وو. نو ماخوستان داسې د اتو بجو په شاوخوا کې زموږ یو د کاکا زوی راغی ته واوره په کاغذي کتاب کړو بیا ډېر کاغذونه نورس کتاب کړو بیا داسې مکتوبي شکل جوړ کړی و. نو راغی پتلون یې کړی و دریشي او مخې تړلی و ډېر وختا دوه درې کسه نورو سره و. نو راغی دروازې هم داسې را خلاصه کړه دروازې خوله کې ودرېد وړاندې نه راځي. نو پلار مې وویل خیریت ده سای عبدالحمید نمد عبدالمجان خیریت ده وکیل کاکا یې په جاغورۍ کې نیولی ده جاغورۍ زموږ همسایه ولسوالۍ نو بندي ده. نو موږ ټول داسې شک سو ورخطا سولو. نو ما زر وخت د مکتوب مې وخت و دا مکتوب په جاغورۍ خلکو رالګلی کلم دا وخت د تیمو څو زی دول نامه تشویش نه ربیرته ذکرته ابس وت د کاغذونو خاص که خاص که تاخير ګور سی واره کې پرته. نو موږ هم ډیر تشویش تیر که او هم ډیر ورخطا کړو په مخندولو.
قدرت الله دا هم وای چې په غزنی کې د کلیو ترمنز او ان د ولسوالیو په سطح هم خلک یو بل برفي کوي او دا د دواړو اړخونو د صمیمیت دوستۍ تګ راتګ سبب هم کیدلی شي.
به یو بخصم برفي بل حالت ست په زمه کې به خلک غرو ته ځي ښکار کوي ګډړه او سوی د شیخ کار کوي به دغه سر پرې کوي. کله چې سر پرې کوي بیا هغه په زور جوړ کې کتابوي په کاغذو کې به کلی ته وړي هغه کلی ته به یو هفته وخت ورکوي که چېرته یو هفته هغه کلی بېرته همداسې یو ګیدړه یو شی ښکار کړ سر یې هغه کلی ته ور واستوو بیا په کلي باندې بېرته مېلمستیا وړي او که نه وخته نو بیا د کلی مجبوره داسې ورته ډوډۍ وکړي ټول کلی ته بل
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکی انجینر شاه محمد وایي په هغه هېوادونو کې چې ډېر کله ناخوالې وي نو خلک یې ډېرو وړو وړو خوشحالیو ته تږي وي لکه افغانستان چې خلک یې کوښښ کوي د خوشحالۍ او تفریح لپاره یوه بهانه پیدا کړي چې همدا واوره وړل یو بل کره او بیا مېلمستیا ورکول یوه ښه بېلګه ده.
برفي کېدل یا برفي کول دا د ژمي په موسم کې یوه ښه تفریح ده د خلکو دپاره، ځکه د دغه په نتیجه کې یوه مېلمستیا جوړېږي او ګټه یې دا ده چې په دغه مېلمستیا کې دوستان انډیوالان سره راټولېږي، قصې کوي او د دغه ژمي د دغه مېلمستیا نه لذت وړي. نو په ژمي کې خلک یا په هر موسم کې خلک د خوشحالۍ پسې ګرځي، نو دغه خپله د برفي هم د ژمي د موسم یوه خوشحالي ده، یوه تفریح ده. په دې کې خلک سره یو بل ګوري، مېلمستیاوې پکې تیاریږي، یو بل ته مېلمستیا ورکوي، دوستان پکې ګډون کوي. نو زما په نظر باندې دا یوه ډېره ښه د ژمي یوه ښه تفریح ده.
همداراز د زابل ولایت اوسېدونکي نیلوفر چې په یو دولتي اداره کې کار کوي دا چې څوک یې برفي کړي او څنګه یوه جالبه کیسه لري.
زه غواړم خپل یو شوخي تاسو سره شریکه کړم. کله چې واوره ورېدله زه د رئیس صاحب دفتر ته لاړم، واوره مې په بشقاب کې واچوله، په سر مې ورته تیشو کېښودو. نو رئیس صاحب چې کله ولیدل زه ورته یم چې رئیس صاحب پوه شوې ده څه دي، یو دوه قدمه واخلم. بیا رئیس صاحب وایي چې نه نه یم پوه، ته راوړه چې دا څه شی دي. بیا یو دوه قدمه مخکې ولاړه شم چې ګورم هغه داسې شکي شکي زما بشقاب ته وګوري. ما ویل دا لکه چې پوه شو. بېرته شاته راغلم وایي نه نه یم پوه راوړه. نو مام چې دا بشقاب ویوړو چې رئیس صاحب پوه او ما ته ویل چې سر یې لوس کړم. کله چې ما تیشو ایسته کړه چې پوه شوه واوره ده، زه خپله برفي شم او سره ورسې زه رئیس صاحب ګورم. ما ته وایي چې میمانی څه شوه.
د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره بیا د برفي کولو بڼه هم اوس بدله شوې. اکثره خلک د ټلیفون یا فیسبوک له لارې هم خلک برفي کوي. د کابل ولایت اوسېدونکی محمد یوسف وایي چې د ملګري او دوستان برفي کړي خو خپله چا نه دی برفي کړی.
په یو وخت کې خو خو زه فکر نه کوم چې اوس به دا ډېره ښه نظریه یي او یا څوک به کوي څه کوي به یا به یې نه کوي هغه باندې بحث نه کوو. خو زه په خپل په لار خوایم چې اوس شرایط دا شرایط نننی شرایط مساعد نه دي، برابر نه دي چې څوک دا کارونه وکړي، لکه برفي چې څوک مونږ وایو یا مېلمستیا بعد د اول واورې نه مېلمستیا ورکول. ځکه اقتصادي مشکلات ستونزې د ټولو لاس او ګریوان دي، ټول په یو شکل نه په یو شکل باندې دا مشکلات لري. نو په دونه وړه خبر باندې چې یوه خبره ده نو چې ته د چا نه تقاضا لري هغه هم ډېره لویه، چې کوم په فانسي رستورانتو کې مونږ ته ډوډۍ راکړي یا میهمانی مېلمستیا چې هر څه وي. نو زما په اند ښه نظریه نه ده او دا هسې اوس البته اوس په اوس مغه کې شرایطو کې
والا مونږ د ډېرو نه خوړلي او خپله نه کوم نه خپله نه ورکوم چا.
نوموړی زیاتوي چې اوس په افغانستان کې خلک په داسې سرخوږیو وخته دي چې د ژوند ډېرې ښیرازۍ ترې هېرې دي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
زما نوم آریام ده، د ارزان قیمت اوسېدونکی یم. دا برفي څه ده؟ یو انانات ده د مونږ څه مخکې مونږ دا انانات کوله یا بل چا ته برفي راوله په دې څه ده؟ یو محبت او صمیمیت زیاتېدو لپاره دا ښه ده چې یو چا سره کینو، یو محبت یو صمیمیت زیاتېږي یو بل سره. دا کوم دي کې څه مشکل نشته که څوک کوي دا کوي که نه کوي هم ده، داسې ډېر بد خبره نه ده، ښه خبره ده. په دې څه محبت مینه او صمیمیت زیاتېږي.
سلامونه او نیکی هلیزه احمد سنیلیم دی کابل و سیدون که واورا ورول دی او کور خ خبره ایما پا نظر دی سابق قانانات و خواقه خو کم مشکل نو اوس یا وقت رسیدله چه باز خلق لری خلق نلری نشی کوله ملویسته وارکی یا بلچاتا دل خاطر ایما پا نظر خ کار نده دا کار باید ونیشی اوس اوس صبح دا کار ترسار کوله نشی
مسعود نوری د لغمان ولایت تسلیم سودین کوي دا برفی وړل ساتری دا خره په دې غمجن حالت کې چې سړی د کیری سره بندارو کې دا ډیر ختمه مې ځا په نظر راخه کار دا چې زه چې څوک برفی کوم هغه باندې زه د سکوم له کده مل مسیا په زور ور باندې کوم کنه دوستان خو اکثره خپل کې سره کیری خو د مل مسیا خون بیا بیل خون کې لک شوخیم کې ور سره بیا دا سر دا ډیر کار دا
دوستانو په دې هیله چې د خپل ژوند د وړو او غټو خوشحالیو څخه خوند واخلو د دې ونې د خبرونه پاتې رسو تر بیا ښه وخت ولرئ.